안녕하세요.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز پنځه بجې شوې. نن دوشنبه د مرغومی یا جدی ولسمه او د جنوري شپږم نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنې قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یوه لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشتې. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د ده په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. هغه خبرداری ورکړ چې دا کډوال به بیرته باسي. تر دې وړاندې ازادي راډیو هم موندلې وه چې سلګونه افغان ډاکټران د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان وتلي ګڼ شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او اروپایي هیوادونو ته هم رسیدلي دي. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد چمتو دی چې د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو را ایستل شوي دي، خو دا چې دا کورونه به څنګه او په څه شمېر کې او څه وخت جوړیږي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړې دي. چین له طالبانو سره د نږدې متحدو هیوادونو له ډلې دی او تر دې وړاندې افغانانو ته په تېره بیا افغان سوداګرو ته د چین د ویزو په شمول یو شمېر نور اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري ایستلو نیوکه کړې او هغه یې د بشري حقونو نقض بللی دی. ښاغلي داوړ په خپله ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تېره بیا ښځو او ماشومانو جبري ایستل د اندېښنې وړ بللي او د افغانانو پر ضد دښمني یاده کړې. هغه ویلي ان د قانوني اقامې او ویزې لرونکي افغانان هم ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیول وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بی اسناد افغان کډوال نیسي. د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره د پنجاب پر رحیم یار خان ښار کې لیدلی او په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د اماراتو د دولت رئیس داسې وخت پاکستان ته سفر کوي چې دا هیواد د وروستیو څو ورځو راهیسې یو وار بیا د ترهګریزو بریدونو شاهد دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوې 8 لوبغاړي په 205 منډو آوټ کړل. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په اکثرو لرو پرتو سیمو کې واورو لارې سړکونه بند کړي. د سالنګ لارې یو موټر چلون کوي وای
د درېم ورځ د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده. سالنګ کې واوره سوي او ډېر غټ تکلیف جوړ ده. گاډو کې سبزیان ډکې دي.
د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمینه برابره کړي. سعودي کې یو افغان کارګر روسته درته په دې اړه وایي، خو اوس له دې اورو چې په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې.
پیش از زمستان غم مواد خورد
لجمه مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم و اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. اخیره نه یم چې کوم یو ته یې لومړیتوب ورکړم.
او باورې چې افغان حکومت یا د طالبان حکومت هڅه کوي چې له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمینه برابر کړي. سعودي کې یو پخوانی افغان کارګر وایي
دلته کاروبار نشته او کورنۍ ستونزه پسې دي، نو اوس د واج نه به کورې سره نو سي وزن خلصيږي وزه باندې.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې د امریکا د منتخب ولسمشر د نږدې کس ایلان ماسک او د جرمني د اوسنیو حاکمانو ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسېده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لیدا تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د دې خبري مجلې د سر راپورته. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د څو ورځې واوري وریږي چې د ګڼو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واوري لامل د لکتر لګه دوه کسانو د مړینې خبر ورکړل شوې. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې لتړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپل هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لوی لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروندونکي موټر او چلوونکي سار دي. د باروندونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندیدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په گاډو کې بار میوا او ترکاری خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلوونکو لډلې تورشا ویل
ندرې مورز د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده، سالنګ کې واو رسوي او ډیر غټ تکلیف جوړ دا گاډو کې سبزیان ډا کی دي او مالونه دي دا ټول خرابيږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوې، چې د طالبانو د فواید عامه وزارت په خبره ځینې برته د خلکو په مخ پرانستل شوې. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونو ته د ناروغانو د رسیدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټر ایسار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیه قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې ایسار پاتې وو او سایه ورکړي. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بېساري توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی په داسې حال کې چې سلګونه افغانان هر ورځ له ناقانونه لارو له هیواده د تېښتې هڅه کوي. د طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې بهر ته د افغان کارګرو قانوني لارو چارو باندې غور وکړي او وایي هڅه کوي چې له قانوني لارو افغان ماهر کارګر بهرنیو هیوادونو ته واستوي. دا چې د دغه اقدام په اړه باندې د افغان کارګرانو غبرګونونه څه دي په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
داس خای چې 15 کال اندازه مو تیر کړی دی، شپږ کال اوس خو زکه به کورای چې خدل ته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خو غول و چې 15 کال یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای، وای اوس په هیواد کې دننه او وزګار دی، ځکه خبره د ویزې ستونزې لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزې پسې دي، نو اوس د واج نه به کورې سره نو سي ویزې نه خلصيږي، ویزې باندې ویزه ستونزې ډېرې دي کنه، ځکه چې هوی څو ګانو شي تلارته و هوا ته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه دا و چې موږ ته د یو کور زمينه دلته برابر کړي، یا دا بهر هوا دوسرا واګیږي چې موږ ته ویزه ترتیب جوړ کی چې یا بهر مزدوري وکي یا په کلی کې وطن کې ننه وکي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختمانی کار کې مهارت ولې چې مونږ د ساختمانی پروژه کوم کار کول مانا برابر در دا شوی نه کړی شو مانا اوس فعال حال د دوه کاله کې درې کاله چې مونږ په کار اوس نظام ختم ده دلته راغلی اوس نظام نه پیدا کېږي کله افغانانو ته کله ویزه ورکوي و اته کاله مو تیر کړی دلته په مدینه منوره کې تقریبا جوړې دغه اما رات راغلی ده مونږ یو روپۍ کارونه نه ده کړی بیکاره یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه 15 اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوې چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر ته ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درامسته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو 15 اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو په چوکاټ کې د قانوني پروسې له لارې به هر کال کبو 5000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 30مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیک زمینه برابره کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې بهر ته له قانوني لارو د افغان کارګرانو د تګ زمينه برابر کړي. افغان کارګران هم وایي چې په خوای د سیمې په هیوادونو کې کاروبارونه درلودل، خو وایي چې اوس د ویزو د محدودیت له کبله دوی دغه یو شمېر کارونه له لاسه ورکړي دي او منتظر دي چې د تګ زمينه برابر شي. بل ورته د طالبان د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په تیره میاشت کې په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بایو کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. دغه ادارې په یو اعلان کې ویلي چې په 13 لیندې یا قوس میاشته کې د خوراکي موادو په بایو کې 1.3 او د غیر خوراکي موادو په بایو کې 2% زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې بیا د هوا له سړېدو سره ډیری کورنۍ د خوراکي موادو او د لرګیو د بایو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې دوی د اخیستلو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 مریض میاشت کې د خوراکي موادو په بایو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بایو کې 2% زیاتوالی راغلی. د ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز روان مریض کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلېده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم، تر لسو بجو هلته کینم خو هیڅ کار راته نه پیدا کیږي او وږی تږی بیرته راستنیږم. یخنی هم زیاته شوې ده، تر یوې کمبلې لاندې شپه تیروو. د دې وس نه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو، آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لرو.
د مزار شریف اوسیدون کی صدیقه چې د خپل درې کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. ازادي راډیو ته ویل
پیش از زمستان غم مواد خور
له ژمی مخکې د خوراکي موادو د اخیستلو غم و اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیرانه یم چې کوم یو ته یې لومړیتوب ورکړم. د لرګیو بیې لوړې شوې او موږ یې د اخیستلو توان نه لرو. په یوه میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خود یو خروال لرګیو بیا ان 2000 افغانیو ته رسیدلې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د دسمبر په 28مه د کابل ښاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خپره کړې. پکې د یوې بورې 50 کیلوي قزاقي وړو بیا 1350 افغانۍ، د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1150 افغانۍ او د یوې 25 کیلوي بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوی. خو د کابل ښار په منډۍ کې یو پلورونکي نیاز محمد د یک شنبه په ورځ د خوراکي موادو د بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً د قزاق
محل دیوی بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ ده. یوې بوجۍ وطني وړو بیا 1150 افغانۍ ده. د یوې 25 کیلوي بورې وریجو بیا 2600 افغانۍ ته رسیدلې او د 14 کیلو لیټر غوړیو بیا 1350 او 1490 افغانۍ ترمنځ ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سون توکو د بیې د لوړېدلو له امله مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د اړتیا وړ مواد او توکي وپیري. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه یو وار بیا ویلي چې له هرو دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې او نړۍ یوې موضوع ته. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د نږدې متحد ایلان ماسک او د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتز ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسیدلې ده. ایلان ماسک پر جرمني چارواکو نیوکې کړې دي او جرمني چارواکو د هغه نیوکې غندلي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د انتخابات په درشل کې د جرمني لخیارخي افراطي ګوند د ایلان ماسک ملاتړ غندلی دی. شولتز د یکشنبه په ورځ په برلین کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال وویل مهمه خبره دا ده چې ښاغلي ماسک لخیارخي افراطي ګوند ملاتړ کړی او لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ دا د دې هیواد لپاره یوازینۍ لار نه ده او دا هغه څه دي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې ردوی هم. شولتز دې مخکې هم د ماسک پر څرګندونو نیوکه کړې. تیرونه ایلان ماسک په ایکس پاڼه باندې چې دای مالک هم دی او بیا تر هغه وروسته د جرمني په ډی ویلت ورځپاڼه کې په یو مقاله کې دا نظر څرګند کړ چې جرمني یوازې د جرمني د آیفتی یا الټرنیټیو د جرمني لپاره ګوند جوړولی شي. تر دې مخکې د کرسمس په ماښام د مګدیبورګ په ښار کې له خونړي برید وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، ایلان ماسک په یو بیان سره اولاف شولتز د دې خبره احمق بللی وو او د جرمني ولسمشر هم لفظي برید کړی وو. ایلان ماسک د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د ډیموکراسۍ ضد دیکتاتور بللی دی. ماسک په وار وار د جرمني لپاره د خیارخي بدیل ګوند اف ډی په دې هیواد کې د امید ورسته څراغ بللی. ماسک ویلي په جرمني کې د هغه پانګونه هغه ته دا حق ورکوي چې د یاد هیواد د شرایطو په اړه تبصره وکړي. په یو پخواني بیان کې شولتز ویل له خیارخي ګوند چې د پوتین خواخوږی دی، د ماسک ملاتړ د سخت اندېښنې وړ دی او دا مسله کولی شي د ترانس اتلانتیک یا د اروپا او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي. شولتز هغه راپورونه هم رد کړ چې ګواکې دی به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. شولتز ټینګار وکړ چې هغه د اوکراین د جګړې د ډیپلوماتیک حل او همدارنګه د پوتین سره د خبرو لپاره لیوالتیا لري. د جرمني ټاکنې راتلونکې میاشت ترسره کیږي. په جرمني کې ټول پوښتنې ښیي چې خیارخي ګوند کولای شي د 19% رایو په خپلولو په دویم ځای کې راشي. ایلان ماسک په دې باور دی چې آیف دی افراطي ګوند نه دی که واک ته ورسیږي کولای شي جرمني له ستونزو خلاص کړي. ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نږدې متحدینو دی چې له هغه سره یې د ټاکنیزو کمپاینو پر مال 2.5 میلیون ډالره مرسته کړي. ماسک به د ټرمپ په کابینه کې د حکومت د معاصریت د نوې تاسیس کېدونکې ادارې مشري په غاړه واخلي. هغه د ایټالیا او هنګري له ښي اړخو مشرانو سره هم ښې اړیکې پاللي او برعکس د بریتانیا او کاناډا په ګډون د څو نورو هیوادونو د مشرانو په اړه جنجالي څرګندونې کړي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. د غراز به واوري چې په کابل کې د ټټو یا هم د خالوهنی یو شمیر کاروباریان وایي چې له محدودیتونو سره مخامخ شوي، خو اوس ورزودی ته چې هلته یو شمیر افغانان وایي چې پر رسنیو البته په محلي رسنیو د طالبانو له یو شمیر بندیزونو وروسته دوی هڅه کوي چې اصلي معلومات د ټولنیزو رسنیو له لارې ترلاسه کړي. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغانان د کورنۍ رسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبروي کې
د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخباراتو لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق ووایي او کره معلومات دی وړاندې کړي،
نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو له لارې تعقیبوي.
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوسمهال له افغانستانه بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنۍ رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډېری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدیالوژي منلې او یا هم خبرونې بندې کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د دې هیواد لپاره د رسنیو په خبرونو بندیز دی. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمېر نړیوالو رسنیو خبرونې بندې کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمېر خبریالان ګواښلي، نیولي او دوی تر پوښتنو لاندې راوستي. د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبره کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
اسلامي امارت په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخې هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبره کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال داسې راپورونه او خبرونه راټول او خبره کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار
او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاده توګه ځینې پوښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوښه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو، قتل، تاوتریخوالي او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پوښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو یې په دې اړه وپوښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ تجمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي د کار له امله نه بلکې د شخصي موضوعاتو له مخې نیول شوي. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادۍ تیری په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو 141 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبریالان نیول شوی او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوی دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیدو د وروستی راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د ټټو یا هم د خالوهنې کاروباریان وایي چې له بندیزونو سره مخامخ دي او وایي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې خپلې دندې مخته بیایي.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو، اوس دوی لپاره پستر سرخوګی بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې نږدې لسو کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دوزل امر بالمعروف راغل وسایل لزان سره یوړل او بیر تیران نکړل. دریزل ز زندانی کړم او ویل چې نور دا کار مکوه. کله چې را خوش سوم بیا می خپل کار پایل کړ، ځکه زموږ روزګار دی. خپل کار نه پوهیږم، خو بیا هم راغلل. زه یې حوزې ته بوتلم، خو دیر زره افغانۍ مې ورکړې او را خوش سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څخه تر اتو ځله مې خپل د کار ځای بدل کړی دی.
سره له دې ټولو محدودیتونو، احمد فهیم وایي چې په یوه میاشت کې اووه تر اته مشتریان لري چې ځینې وختونه انجونې هم پکې شاملې وي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم په دې اړه واخلو، خو ویاند یې سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خلکو بی د منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حق کړي وو، اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشتی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی مشکلاتی بود که ما ټټو غوډه پاکړم د بازې مثلا جوړه کوم.
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کېدو دوی ویل چې ولې ټټو لرې، ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کېده، او نو مجبور شوم چې خپل ټټو لرې کړم.
د یو دستار مې رسیدم، د جوړ مې رسیدم، د جوړ رسمي موضوع سو برخورد اشتباه کړم نشته.
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خالګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس کې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
ټټو را کې زادم از خاطر نیمه شوق دارم. د تاتو کس ما خیلی شوق دارم من، ولی باز میگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود.
ما تاتو یا خال د دې لپاره وهلې چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه، خو بیا مې هم تاتو وکړ. زما ستونزه پیسې دي، چې پیسې ولرم پر ټول بدن می تاتو کوم.
مشکل کچی دارم، مشکل پیسې خود دارم. ما پیسې داشته باشم من میول زنده جان خود تاتو پر میکنم.
د تاتو یا خال لگولو رسمول داسې دي چې طرح یا انځور د ځانګړو رنگونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي. ډیری ځوانان په لاس، مټې، غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاري ټټو کوي، او له تاج زړه د برېښنا څپیکه د معشوقې لپاره شعرونه یا د کورنۍ د غړو نومونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي، خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي، د سترګو په څنډو او زنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي، نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي، او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غنه شي کولی، یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوي. نو دوی د طالبانو په خوښه راځي، کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هلې د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المار سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او که موس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با له ځان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قچاغبرو ښکار ګرځي، او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیلې لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.